السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د کاب هوت ومه د فبروري 15 پیل خبرونو کوو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په 22 ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند روزګان هرات زابل کندهار فراه غور بادغیس جوزجان بلخ سرپل فاریاب بامیان سمنګان لوګر میدان وردګ کابل غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی په خبر پاڼه کې همدار از ویل شوی چې د هیواد په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځ او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 500 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوی ده د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د دوشمې پر ازویل سعودي عربستان د پولیو د لمنځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي دا مرسته به چې په لومړي ځل یې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځوړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي وحشی پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسري واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې 6 میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپل ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته باندې وریخمو د تولید د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې دراستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دی او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي د آزادې اروپا آزادی رادیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي سربیره پر دې په روسیې کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو نوی پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خبره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي همدارز د ازادي اروپا ازادي راډیو روسي څانګې د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپلې لومړۍ مسابقې له افغانستان او انګلستانه ګټلې دواړو دوه امتیازونه خپل کړي خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي پرون د دې سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند په 23 توپونو او 15 وکټونو بنګلاديش ته ماته ورکړه دې بری د نیوزیلند امتیازونه څلور ته ورسول دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و په دې ترتیب بنګلاديش او پاکستان له بي ګروپه ل ای ګروپ سیمی فائنل ته لوتلو کوالیف یا ل کوالیفای پاتشول ځکه دواړو 2-2 لوبي وبایللی خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو وب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لږ اکثره مخته. د بشري حقوقو شورا ته منسمه غونډه د اپریل تر څلورمې دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورت پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور دا دی چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوزه یو مهمه څنګه ده او کچیره پاکستان د سکی چې د اوبو منحرفی یړی خپل بل داخلي سند سره وصلی نو دا د اوبو د نړیوالو کاغورفی دی او قراردادی دی د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بی برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یادې وادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مثلا ستونزه ډېرې دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایثار دي. په تیره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کلا پل ولاړي کلا دی پل ولاړي پیمم ډیرې وکړې بس ورو جانا نه اندته اندا روپۍ خورو او د مالوالا تاوان دی زمونږم تاوان دی. روډۍ نشته اوبه نشته دا او د سوبه نشته د څکلو نشته روډۍ نشته یو شی نشته نور.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لږ وخت سره مخ ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا اته 500 مغونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګور سره مخامخ ده نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا د ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکړي. هوشیار وسی دا حالت بیا هم رامسته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقوقو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړ چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو سابندي شي. د شغل ګوتریش په وینا بشري حقوقونه د بشریت اکسیجن دی خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي همداراست د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچی لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوتریش زیاته کړه چې همداراس جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي. نموړي د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. تاکل شمیره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500 غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورو مینیټي به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپل اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسره کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بایدو لوری بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واد ته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د یو سیند اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو د جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروان اورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سوات په سیند کې وبهیوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یوې رسمي سرچینې ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2453 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وایي د 1990 کال په کنوانسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوي دي، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خواته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او کچیر پاکستان د سکه چې د دې اوبو منحرفي اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلي نو دا دی وبود نړیوالو کاغور فدی او قراردادی د غی خلاف عمل ده او د ته اجازه ورنکړل سي او نه به د ډیره ممکن وي چې دوی دا کارو کی، ځکه چې د کابل سیندیزه حوزه یو مهم شریان یو مهم مرسیال چې دا د کونړ سیند او د کونړ سیند چې دا د چترال د سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوق خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیس کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یوځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساعت.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي چې دوی په زور له یادې واد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې اسناد لرونکي افغانان هم باید د مارچ تر پایه له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په دې ډله کې لسګونه هغه خبرلان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د راپورو له مخې لسګونه افغان خبرلان چې ویل کېږي ژوند یې په خطر کې دی، پاکستان کې اوسېږي او هلته د بهرنیو هیوادونو په تېره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بېکوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بې پولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوالو ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدونه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو درې میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مثلا ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کار نه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د شپږو میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله، خو اوس د یوې میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه یو میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه چې زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی، ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپندنت اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالیستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمون چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوی ده چې افغانان چې دي هغوی ټول به موږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلسټان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلسټان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو اینټي طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار هم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې کاغوی نه سم داسې امداد کې دي شي سم امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بے اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستانی لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایسارې ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سیلما په لنډي کوتل کې افغانستان ته مال وړونکي ټرکونه ولاړ دي. دا لارې پس د هغې ولاړې پاتې شوې کله چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د فروری په 1 پورې غاړه ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې له کبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په $400 راخیستې دی. ټول په کې دوه پیریو کې کله پله ولاړ یو کله دی پله ولاړ یو شپې هم ډېرې وکې او بس ورور جانان دلته 1000 روپۍ خورو او د مالواله هم تاوان دی او زموږ هم تاوان دی. د ورځې موږ 2000 روپۍ خورو. ډریور تنخواه ټریپ را باندې را روان دی. زموږ خپل کور مصرف هر څه خیسه را باندې را روانه ده. دلته مر څه په ولاړه دی. ډوډۍ نشته، اوبه نشته، د اودس اوبه نشته، د څکلو نشته، روړی نشته، یو شی نشته. نو
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکې جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ډېرې تباه شو، بیټرۍ تباه شوې، هر څه بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي چې ولاړي بس هر څه خراب دي. پیسې دي وروره جانانه، د ډرایور روپۍ راځي، د کلینډر روپۍ راځي، هر څه راځي. د دې تاوان دغه دی چې وروره جانانه ټیټ $100 هغه 300 شو په میاشت ور شپږ میاشتې ټیم دی پکې ورو په شپږ میاشتو کې موږ دوه پیرې نه کوو. هله ګیر د دې نه بند شو، ګیر د هغې نه بند شو، میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 1 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپله خاوره تاسیسات جوړوي، یو دا چې د پاکستان له لوري بې له خبرداریا لاره تړل شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسیناسیون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او له پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې 4 ورځني کمپاین کې نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عابدي سپوږمۍ په رپورټ کې.
3-4 مجلوتر یک دفعه واکسین تر آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همین
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسئولیت پذیر نه دي. یو جماعت تراشی دو طریق دی، دو ته چلاړ شي، سلور طریق دی، نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جماعت ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جماعت ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې سي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، سایت په سایت کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات، دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 درې نوي مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
وربشو خوست د تیریزوی پلری پتی سیمه کې د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بو وشو. د لوبو تابعیا کوونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشی استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د 99 لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علیشیر د للمی ټایګر لوبډلې او دویم مقام د کونډۍ او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا ټورنمنت چې څه د پاسه 3 میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان نندارې ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ اتفاق منځوړ پر میدان د ټیټین ټورنمنت چې جوړ شو، موخه هدف مو د ځوانانو یووالی او د نشایي موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحال یو چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوی دي. د نورو پانګوالو نه هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبې فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروف وساتي.
دا رقم تاسو سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسانو لپاره چې په کلي کې لایا ګرځي له نشه یي توکو څخه ګرځول کېږي. موږ د المپیک نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونه نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمينه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازي اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړیږي. د کرکټ بورډ یو استازي حلیم بیدار وویل،
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې تر څنګه موږ ولسوالیو منتخبې لوبډلې انتخاب کړې دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسېدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.